وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری پر ستونزې غږیږو. د افغانستان د احصایې ملي ادارې مرکزی ادارې په وروستیو کې د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 25% د کاري ځواک هم بیکاره دي یا بې وزګاره دي. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیرو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان د 209 همشاین قلور دو چارواکي د فاریاب په ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ایران د اټومي تړون په اړه خپله پریکړه اعلانوي، د تیلو بیه ډیره لوړه شوې ده. خبرونه تفصیل د افغانستان د 209 همشاهین قلور دو چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په ټولو سوالو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې او څو کلي د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور دو ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په المار، غور، ماچ، پشتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي، 16 وسلوال طالبان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله، محمد الله او ملا اسدالله په نومونو د طالبانو درې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي هغه ردوي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولایت د شهرک ولسوالۍ پر څو سیمو حملې وکړې. د غور د امنیې قمندانۍ ویان اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ځواکونو سره له څو ساعته نښتو وروسته طالبان بیرته په شا وتمول شول. د امنیتي چارواکو په وینا په دې نښتو کې د ولسي پاڅون کوونکو یو تن او درې طالبان وژل شوي دي. د شهرک ولسوالۍ د اوشان د سیمې یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې څو ځلې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ولسي دفاع درې غړي او څلور طالبان وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه رپورټ کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال لپاره رئیس 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یوازې په تېره اونۍ کې دې کار ته اړ کړی شوي دي. د راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعهزال ولسوالۍ څخه شاوخوا 1000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تیر کال د جګړو له امله له 445000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. په ننګرهار کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جلال آباد تورخم پر لاره هغه مهال رامنځته شوه چې دوه سراچه ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د خوګیاڼي په وینا په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرۍ او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به په دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادل نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 15 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق کولو لپاره د مکتوب د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات اندرولي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړه ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي، د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوې ده چې ډونالډ ترامپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کیږي، په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات بل دغه تړون ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکي هیواد سره به کړکیچ پورته ولاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرلو تیلو بیه $6.10 ولسو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو را په دیخوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانشي د می په 12 یعنې 4 ورځې وروسته به له دغه تړونه ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ خبرداری ورکړ چې امریکا به له دې تړونه په وتلو پښیمانه شي. د امریکا د عدلی وزارت وایي د نثار احمد چودري په نوم پاکستانی وګړي خپل دا جرم منلی چې د 2012 او 2013 کلونو تر منځ په واشنگټن کې د پاکستان د حکومت په ګټه لابي کوله، خو په دې اړه یې اړوندو ادارو ته معلومات نه ورکړي. د امریکا لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 21 کلن چودري د امریکا په یوه محکمه کې اعتراف کړی چې د خپل نوم له راجستر کولو پرته د یوه بهرني اجنټ په توګه د پاکستان په برخه کې د امریکا په پالیسیو کې د نفوذ هڅه کړې ده. او په پام کې ده د ارمنستان پارلمان نن د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم د پوسټ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ته رایه ورکړي. پاشینیان ویلي چې دای په 15 نوي ډالر دی چې غوره به شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com azadiradio اورئ. د خبرونه پاتې برخه هم د کابل سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي او دا هم د ځوان فکر اونیس پروګرام دی چې دا ځل د ځوانانو پر ستونزو په تیره بیا د وزګارۍ پر ستونزو خبرې پکې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر منو اوریدونکو په همدی لا پیل کوو د دیونه د ځوان فکر په خبرونه چې زه اجمل تورمان او زما تخنیکی همکار عبید الله عبیدی تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونو موضوع مو په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د کچې لوړیدل دي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه او د بیوزلۍ د دغه مخ په زیاتیدونکو ستونزه په مخنیوي کې د ځوانانو رول په خبرونه کې را سره ملمانه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی دغه شان د آشنا خصوصي پانتون د اقتصاد پانځي ځوان رئیس سید رحمان عمران او دغه شان لیکوال ژباړن او د حقوق او سیاسي علوم او د پانځي فارغ ښاغلی احسان الله زیرک درنو ملمنو خرا خلاص. قدر من اوریدم کو ټاکل شوی چې خاغله پسرلی په څو شیبو کې موږ سره وزې شي تر اوسه پر تشریف نه دی راوړې. ول تاسو درنه دوستان هم کولای شي چې په دغه ټلیفون شمیره له موږ سره یو ځای شي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0 و 99 15 40 او 0 و 22 55. قدر من اوریدونکو لومړی به راشو خپل ملمنو ته خپل ملمنو نه پوښتنې مطرح کړو د اړوند موضوع په اړه. وروسته لاغې به ستاسو تلیفوني اړیکې واخلو او په موضوع په اړه به ستاسو نظرونه او داسې له ملمنو که څه پوښتنه لري هغه هم له موږ سره شریک کړي. نن یې کومرغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان ښاغلی سیام الدین پسرلی هم له موږ سره یوځای شو په سټوډیو کې. ورته خره خلاص وایم. خره خلاص ښاغلی پسرلی تاسو هم کسان ستړي مو راغلي او خبر سول تاسو په یلکو لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وي د افغانستان د ایسای د مرکزی ادارې د 1590 مریض کال راپور چې د یک شنبه په ورځ خبر شو خي چې د بیکاری کچا څلیری په سلو کې او د بیوزلۍ کچا 450 لوړه شوې ده. د دغه ادارې په راپور کې د غشن راغلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچا ل تدیر شونه تر 45% لوړه شوې ده. د سید مرکزی ادارې دا راپور د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ل 2000 کورنۍ سره د مراکو په اساس چمتو شوې چې پکې ل 40% روزګار او 40% خزو او 13% کې نارینه سره مرکې شوې. خپل په سره تاسو دغه مسائل ته او د روسي راپور ته په پام سره فکر کوي چې څه باید وشي؟ ځکه فکر کوم چې په دغه روزګاروش میرم چې لوړ شوې ده تر ډیره په دې کې به ځوانان وي.
او ډیر مننه سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او ټول اوریدونکو ته. غواړم چې لکه یو مقدماتي خبري وکم بیا اساس سوال ته درس. په 2014 کال نه مخکې بیل شکه چې کومکونه د افغانستان سره ډیر وو، پروژې ډیرې تطبیقې دي، هغه باندې د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه و. کله چې 2014 کال را ورسېده، نړیوالې اوسانده د افغانستان نه ووتل، کومکونه کم شو او د خصوصي سکتور اعتماد پر حکومت باندې ډیر کم شو. علت هم دا و چې د حکومت هغه حقوقي وضعیت تر ډیره پورې معلوم نه و او جنجالونه ډیر زیات و. یو به ویل منم، بل ویل نه منم. دغه بې اعتمادي فضا د دې سبب شو چې هغه پخوانۍ پانګونه چې په افغانستان کې سوې وه کمه سي، پانګه د افغانستان څخه ووځي، د نړیوالو کومکونه هم کم شي او کوم کدرونه چې موږ درلوده هغوی هم مجبور شو چې د افغانستان څخه فرار وکړي او نورو هیوادونو ته ولاړ سي. دلته د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شو. چې کله خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي، مستقیما په خصوصي سکتور باندې تاثیر لري. موږ تولید درلود، عرضه کېده، ولې تقاضا و، ول د تقاضا د پوره کېدو لپاره د خرید توان نه و. خلک دومره توان نه درلوده چې دا توکي واخلي او استفاده یې کړي. پخوا به ډیر ښه و، استفاده کېده، خصوصي سکتور هم تشویقېده چې باید په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي. یو څه امکانات و، ولې چې د خرید توان کم شو، دلته خصوصي سکتور سره هم ضعیف شو. خصوصي سکتور ته بل ننګونه دا پیدا شوه چې د برق نشتون، د مالیاتو لړوالی او ناامني او اداري فساد د دې سبب شو چې موږ د بهرنیو توکو سره رقابت ونه شو کړی. بهرنیو توکي اصلا په قاچاق راغلل افغانستان ته او په غیر قانوني ډول افغانستان ته واردېدل، مالیات په بادلانه ډول نه ټولېدل. دا ټول هغه موضوعات وو چې خصوصي سکتور باندې تاثیر واچو. خصوصي سکتور چې ضعیف شو، مجبور چې خپل کارمندان رخصت کړي، چې دې سر د بیکاری کچا ورو ورو لوړېده. او چې کله خلک بیکاره کېدل، نو طبعا چې د هغوی اقتصادي وضعیت نور هم خرابېده، د فقر کچه هم ورسره لوړه شوه. دا همدغسې دوام درلود تر 2015 یا 1590 کال، همدغسې تر 1690 کالو پورې. ولی یو حقیقت وشو، یو مثبت کار دا وشو په دغه وروستي دوه کلونو کې، چې موږ د یو کاذب اقتصاد څخه د یو رښتینی اقتصاد په لور روان یو. پخوا به زموږ ټول کارونه پروژوي بڼه درلود. زموږ شرکتونه به هم په داسې شکل جوړېدل چې اوس به یو پروژه راځي او دوی یو پروژه اخلي او تطبیقوي. او د یو ډول فکر داسې و چې په پروژو کې به پیسې ډېرې وي. پروژو کې پیسې به وي، ولې که چېرې په هماغه شکل تطبیق سي بیا کمې پیسې پاتې کېږي. اوس شرکتونه په دې فکر کې دي چې دوی باید په ډېر مسلکي ډول برخورد وکړي او کوالټي باید دوی ډېر ښه اوسي، ماحول باید دوی ډېر ښه اوسي. دوی باید د خپلو خریدارانو یا کلینټونو یا کسټمر باندې متکي اوسي، نه دا چې مثلا یو خارجي راشي دوی ته پیسې ورکړي ته واخلي دغه یو شی جوړ کړه کار سوس. دوی اوس په خپلو خپو درېدلي، همدغسې په تدریجي ډول روان دي او په قوت روان دي. موږ په دغه تیرو 14 کلونو کې په داسې حال کې چې په میلیونو ډالر، حتی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغی، ولې په اساسو ځایونو کې مصرف نه سو. زموږ د نساجی فابریکه چې په خوا فعال وو د ډاکټر صاحب نشي په وخت کې د 10,000 کسانو څخه ډېر پکې خلک کار کوو، هغه فعال نسو. د جبل سراج د سمنټو فابریکه فعال نسو، ولې په اوسنۍ حکومت کې فعال سو. همدغسې د لبنیات په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د تولید په برخه کې پخوا به ډېر پانګونه نه کېده، ولې اوس توجه ورته ډېره ده. موږ د بوټانو په تولید کې اوس خود کفا یو. زموږ لاسي صنایع مشخصا قالین هم د اوس د ترکي قالینو سره رقابت کوي، د هغو نه زموږ کوالټي ډېره ښه ده. زموږ فرنیچر چې په افغانستان کې تولیدیږي د ترکي فرنیچر نه ډېر قوي دی. دا اوس ورو ورو موږ په خپلو خپو درېږو. هغه فکر او ذهنیت تغیر شوی چې اوس بل یو پروژه وي، هغه پروژه راشي زه تطبیق کړم چې هغه ختمي کې زما کار راسته ختم شي. نه، اوس موږ وایو چې د وخت په تیرېدو سره موږ باید د خپل د کاروبار ساحه پراخه کړو، ډېر خلک پکې مقرر کړو او ورو ورو پر مخ لاړ شو. او دغه په تدریجي ډول پرمختګ د دې سبب کېږي چې موږ ورو ورو په اقتصادي برخو کې خپل بساینې ته نږدې شو. دا زموږ لپاره یو ښه زیری دی. ولې که چیرې حکومت وغواړي ورسره نړیواله ټولنه چې اوس ډېر زیات مصرف کوي او په حکومت سره مرسته کوي چې خصوصي سکتور تقویه شي او د خصوصي سکتور د لارې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او په ویلو کې باید هغه کسان چې دریو کلونو چې پانګونه کوي د دریو کلونو لپاره باید د مالیاتو نه معاف شي. زموږ تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې جواز مونږ یې اخیستی، موږ باندې مالیه روانه وي. موږ وایو چې موږ مصرف کوو خپل د جیب نه، خپل د جیب نه چې زه مصرف هم کوم زه باید مالیه ورکړم. موږ چې کله خود کفایي ته ورسېدو حداقل 3 کاله موږ ته وخت راکړه چې موږ خپل خپو ودرېږو، خپل کاروبار جوړ کړو، بیا هغه نه وروسته تاسو مالیات شروع کړئ، موږ نه واخلئ، موږ ورکوو. ولې دا په داسې حال کې چې زه د بانک نه قرض اخلم یا خپل ځمکه خرڅوم کاروبار شروع کوم او اخونه پسې مالیه چارج وي او مالیه اخیستل کېږي. دلته خصوصي سکتور نشي کولای چې رشد وکړي. چې کله خصوصي سکتور رشد نه کوي، طبعاً چې خلکو دوباره د کار زمینه نه برابرېږي، په فقر باندې تاثیر نه کوي، فقر سطح نورم لوړېږي. دغه عمده دلایل وو چې دې سبب سوی تر څو فقر په افغانستان کې ډېر سي. ول د مخنیوي لپاره ډېره مهمه ده چې
مخنیوي ته به وروسته راشو. ښاغلی پسرلی، ولې تاسو ویل چې په وروستیو کې مثلا یو څه تغیرات راغلي دي؟ وروستیو تغیرات ته پام سره باید د تیر کال په اندازه باندې په 1995 کې دغه شوی وی بدلون راغلی. دا خو د بیکارۍ کچه هم لوړه ښیي او د دغې بې وزلۍ کچه هم لوړه ښیي. نو دې پرمختګونو ته پام سره خو باید کمښت راغلی وی، نه زیاتوالی.
پرمختګونه یو اندازه سوی دی، ولې دومره ډېر نه دی چې په دغه فقر او بیکاری باندې ډېر تاثیرات ولري. موږ دا منو چې فقر په ټولنه کې شته دی، بیکاری اوج ته رسېدلی، مشکلات شته دي، ناامني د وخت په تېرېدو سره ډېر سوي دي. او د وخت په تېرېدو سره دغه دوو کارونو کې زموږ خصوصي سکتور ته ډېره پر خپل پانګه د افغانستان نه وویست. تاسو فکر وکړئ چې دغه 3 ورځو کې دا 1 او 2 هفتو کې پرله پسې چودنه په کابل کې وشوه، په خوست کې وشوه، په ولایت کې وشوه. د کال د 2019 کال په شروع کې یو چودنه وشوه. په تیر کال کې موږ غوښتل 3 نړیوال نندرتونونه په افغانستان کې ترسره کړو، چې یو د افغانستان ایران نړیوال نندرتون، بل د افغانستان هند نړیوال نندرتون، یو بل د افغانستان افغان پلاس په نوم چې موږ د پلاستیکو نړیوال نندرتون غوښتل چې په کابل کې ترسره کړو. دا 3 واړه د نامنۍ د لاسه کینسل شو، چې هر یو کې موږ 50,000-60,000 مصرف وکړه، لاړو هیوادونو، نورو هیوادونو ته ولاړو. د هغوی خصوصي سکتور ته مو قناعت ورکړه چې لاړ شي، موږ کانټینټل غوندې ځای لرو، ولې دلته کانټینټل حملې باندې نیول کېږي. موږ ورته وویل چې راړ شي، موږ دغسې منظم ځایونه لرو، ولې په کابل کې درنه شودنه کېږي؟ د چارې زمق پیښه وسوه، په مسجدونو باندې حمله وسوه، په هوټلونو باندې حمله وسوه، همدغسې په دغه روان کال کې همدغسې. دا ټول هغه موضوعات دي بېله شکه چې اوسنه زه پانګونه سوی، ولې دا غنه سوچند پانګه د افغانستان نه وشتل سوی هم دی.
بله، یو پښتنه بل بیا نور ملت ور شو ده چې ستاسو په نظر باندې به په سر کې هم دا پښتنه مطرح کړی چې د ځوانانو شمیر به څومره د بیکاری په کچه کې فکر کوي چې ډېره برخه وزګار به ځوانان جوړی که نه؟
ته ډېره برخه بیکار چې دي ځوانان دي چې شاوخوا ممکن دا احسایه ما سره دقیق نه دی، فکر کوم 30 سلنه به ځوانان وي چې بیکاره دي. دلته دوه موضوعات مهم دي باید یادونه وکړم، چې هم په خصوصي سکتور کې سلسله ستونزې شته دي، په حکومت کې هم او زموږ په ځوانانو کې هم مشکل شته دی. معنا دا ده چې عملا موږ کارمندان ته ضرورت لري، خصوصي سکتور متخصصین ته ضرورت لري چې باید موږ سره کار وکړي. موږ مجبوریږي چې د هند او پاکستان او ایران نه وارد کړو. په داخلي ځوانانو کې ډیر کم ځوانان موږ لرو چې په یو برخه کې تخصص ولري او کار وکړي، صادقانه کار وکړي. زموږ ځوانانو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، مشکلات ډېر زیات دي. موږ په افغانستان کې د کار کولو فرصتونه ډېر لرو، ولې تاسو فکر
وکړئ
وړتیاوې کم لرو، تخصص نه لرو، او په هغه شکل چې موږ غواړو کار وکړو او کارمند ته ضرورت لرو نشته. مثلا زه تاسو بیخي ساده ساده مثالونه وایو چې هغه زموږ د وسې نه پوره کار دی. زه یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو مطبع لرم، مثلا مطبع کې یو ښه ډیزاینر ته ضرورت لرم، یو ماشین کار ته ضرورت لرم، هغه په افغانستان کې نشته. هغه ډیزاینر چې زه غواړم دی ممکن موږ ډیزاینر نه ولرو، ولې هغه ډیزاین چې هغه کس کوي ماته داسې نشي کوي. ماشین کار د شپې مثلا یو پاکستانی زمو پیسې ورکو او دغه ټول مصارف په غاړه اخلو، هغه وروړو مطبعه کوي، شپه ورځ موږ ته کار کوي، او هغه هم ډارېږو چې بل مطبعه والا مانه خبر نیسي کنه دا رانه وړي او دوه رفې به ورته ډېر ورکوي، هغه هم ساتلی چې موږ ته کار وکړي. که دغه متره زموږ ځوانانو کې پیدا شي موږ دا اخلو. حتی تر دغه څو کلونو پورې زموږ اکثره استادان په پوهنتونونو کې پاکستانیان ول، اوس هم په ځینو پوهنتونونو کې پاکستانیان دي او دلته درس ورکوي. زموږ په رسنیو کې، حتی په خدماتي برخو کې، په نورو برخو کې، په دولت کې، حتی زموږ اوس مشاورین دي، په تخصصي موقفونو کې خارجیان دي، هغوی کار کوي. ول ځوانان لرم چې باید دوی دا کار وکړي. یو زموږ د نصاب بدبختانه ښه نه دی، د پوهنتونونو نصاب د پوهنتون یو ځوان فارغېږي، هغه په یو فکر کې وي او په عمل کې په خصوصي سکتور ته بره ضرورت لرم. زه په یو برخه کې ضرورت لرم، فارغین په بله برخه کې وي، او سرنوشت هم دغوی نه وي معلوم. یو سړی دی وایي زه حقوق او علوم سیاسي لولم، چې فارغېږي ښځه خو ډیپلومات سمه که زه سرنوالۍ ته ولاړ سمه، زه سیاست وکړم، زه کوم لاره واخلم؟ دا بیخي ګډ وډ دی. زموږ هیواد یو زراعتي هیواد دی، موږ په کال کې په زرګونه ځوانان زراعت نه فارغو، ولې اوس هم زما زراعت میکانیزه نه دی؟ اوس هم ښه هوا لرم، ښه اوبه لرم، ښه ځمکه لرم، فریمانه لرم. تاسو دغه جلال آباد تر کابل پورې راشئ، دا ځمکې وګورئ. تاسو دغه ځای تر قندار پورې حرکت وکړئ، دا دښتې وګورئ. دغه ځای تر مزار شریف ته لاړ شئ، تاسو وګورئ چې څومره دښتې پرتې دي. عوام لرم، اوبه لرم، ځمکې لرم، ولې دغلته باید زموږ خلک او زموږ ځوانان چې فارغېږي باید دغه فکر ورسره وي، چې د مالدارۍ په برخه کې، د زراعت په برخه کې باید په تخصصي ډول دوی باید هلته پانګونه وکړي. زراعت خو زموږ د پلرونو نیکونو موږ ته پاتې دی، موږ پوهېږي ورباندې یو ځمکه څنګه وکړو. یو د قانون ور باندې پوهېږي، هغه په کلی شوي او په سنرسي ډول پوهېږي، ولې یو کس چې د زراعت نه فارغېږي باید دومره متره ولري چې دا باید د هغه نه په سوشنده په ښه شکل د ځمکې نه استفاده وکړي، کار وکړي. دغلته ځوانانو کې هم مشکلات
ډېر ډېر مننه ښاغلی پسرلی. ښاغلی عمران، تاسو تر کومه د ښاغلي پسرلي د خبرو سره موافق یې تر دې چې ځوانان لازمې وړتیاوې نه لري چې هغه کاري فرصتونه چې د دوی لپاره شته چې هغه خپل کې څومره موافق یې دی؟
مننه تورمان صاحب. اول خو باید زه دې ته راشم چې په افغانستان کې د بیکارۍ اصلي ستونزې څه شی دي. یعنی متاسفانه سي کله چې موږ دې جر
عوامي فکر ټولو ډېر لامل
زر اعظم دې ټولو ته اول د دې تر ټولو لوی لامل کاذب اقتصاد ده. په ولس کال وروسته افغان حکومت به دې نه توانېدلی چې دغه حقیقي اقتصاد ته واړي، یو تولیدي اقتصاد ته واړي. او دغه حکومت چې له پایله را جوړ شه، د دې حکومت جوړښت په داسې شان سره ده چې دغه کارونه ته ډېر وخت نه شي ورکولی. موږ او تاسو وینو زیاتره چې دا تیر درې کاله د ولسمشر اشرف غني کار موږ وکړو، ټول په سیاسي ناندرو تیر شوی، او سیاسي بې ثباتي اقتصاد ګواهي، داسې ګواهي چې هغه ریښې وروچوي. دغه دا اوس هم موږ وینو په تیر یو کال کې د بلخ او د حکومت ترمنځ ناندرۍ، هلته نور ایتلافونه رامنځته کېدل د حکومت په وړاندې. د دغه حکومت ترکیب د بون نه تر اوسه پورې دا یو مشارکتي بڼه لري، او دا یو 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 مصلحتي بڼه لري، او مصلحتي حکومتونه په نړۍ کې ډېر په دې باندې بریالي نه دي. یعنی څوارلس کاله وروسته، یا پنځلس یا شپاړس کاله وروسته، موږ په دې نه توانېدلو چې حد اقل ډېر یو وړوکی اقدام هم د حقیقي اقتصاد په لوري واخلو. نو کله چې اقتصاد کاذب شه، په دې کې دا اوس څلور پنځوس ده، کال ته به دا وګوري دا به څلور شپېتو پنځه شپېتو ته ځي، ځکه چې حقیقي اقتصاد نه دی کنه. دا خو چې یو دا یو خښته دي تېنه را لرې کړله، یو پرې دا شمېره پورته ځي. دوهم عوامل چې ما دا خپله ویلی سي سی سیاسی بی ثباتی په دې کې خپل رول لوباو له اول نه تر اخرنه. درېم مسله د استخدام د پروسې د استخدام خپل د استخدام پروسه چې هغه په څه اندازې سره مشکله ده، مغلقه ده، مغلقه شوې ده، دې هم خپل رول پکې ولوباو. بله دا ده چې اوس موږ خپل وینو چې وزارتونه خپله بودیجه نشي مصرفولی، دا خپل دی بیکاری مونږ حالان کې مونږ بیکاری 50% بیکاری ده، او مونږ چې دی وزارت ته پوښتنه کوي 100% بودیجې مصرف کړي 50% ده 70% ده، چې دا بل ستونزه ده. دوهم دی کډوالو راتک چې تیرو دوه درې کلونو کې ګړندی شوی ده، خصوصا پاکستان هلته پاکستان او ایران نه، او مونږ د دغو کډوالو لپاره هیڅ نه لرو. که هلته دوی چې په هغه خپلو هیوادونو کې وو یو څه نا څه به یې لکه په پاکستان کې وو یا ایران کې وو یو څه نا څه اقتصاد یې جوړ کړی، مګر همدلته چې راغلل هغه شی هم له لاسه ورکړ شو. دا هم د بیکارۍ په یا د بېوزلۍ په ازدیاد یا په زیاتېدو کې رول لوباو. بل ورسره له کلیو نه د ښار په طرف کوچګشي کډوالي دا خپله ځکه چې په هلته موږ ځمکې لرلې نور لنه مګر د نامنۍ له وجې نه ډېر خلک اوس هره ورځ ورځ تر ورځې چې مونږ ګورو راپورونه سې لولو سې له ښار نه له کلیو نه ښار ته د کډوالۍ دغه بهیر غښتلی کېږي. دا خپله هلته اوس دې خلکو هلته ځمکې لرلې، اقتصاد یې جوړو، چې کله ښار ته راغلل نو ښار څومره ظرفیت لري. دغه ټولو مسایلو په بیکارۍ باندې رو د بیکارۍ په زیاتوالي کې رول لوباو. او بل دا ده چې حکومت په هغه اندازې سره چې باید خصوصي سکتور ته یا تولیدي اقتصاد ته پاملرنه وکړي پاملرنه ونه شوی کړلی. یو تر ټولو لوی عامل هغه خپله اداري فساد ده، ځکه په د حکومت دننه کې کړۍ په دغه نامنیو او په دغه قسم وضعیت کې خپله ګټه وي. اوس لکه مونږ تاسو د څو ورځې مخکې ډیرو خبرونو نه خبر شولو چې حتی د دې 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 امنیتي ارګانونو او د ملکي ادارې د رئیس سره مند لویه خبره شخړه بیخه شوې وله، چې کله د دې شخړې هغه بیخ ته لاړ شه بیخه دا ده چې کوم کس په ملکي ادارې کې مقرر شوی ده هغه د دې هغه کومې شخصي ګټې چې دي هغې ته ګواښ پېښ کړی. نو زما په فکر سره سي موږ تخصص وم شاید تر ډېره حدې ولرو. دغه اوس زمونږ په ډېرو پوهنتونونو کې پاکستانی استادان درس ورکوي، خو موږ په هغه برخه کې متخصص لرو له هند نه، له پاکستان نه، حتی له غربي هیوادونو نه، مګر هغې ته دې کار زمینه نشته. یعنی زه دې حتی مشخصا ویلی شم چې دغه ځکه چې دا
دلیل لري. ښاغلی پسرلی وایي چې وړتیاوې نشته، ولې تاسې وایي چې وړتیاوې شته؟ کله چې وړتیاوې شته چې د هغې کسانو په ځای باندې دوی نه جذبېږي، فکر کوي چې لامل یې څه دی؟
دوی اصلا څو عوامل لري. که ځینو پوهنتونونه دا پوښتنه کوي چې ته ولې پاکستانی یا هندۍ استخدامیې، حالان چې ته افغان لري، افغان ستا دغه وړتیا هم لري، لا تر هغې زیاته لري، لا تر هغه ښه شاګرد به کولی شي، ځکه چې دی هم په خپلو ملي ژبو پوهېږي، هم په بین المللي ژبو پوهېږي. نو د هغو یو دلیل دی چې دا زموږ د مارکیټینګ لپاره ښه ده چې موږ خپل بحثیل ته وایي چې دا د پاکستانی زموږ استاذ ده، هندۍ زموږ استاذ ده، او دا یو غلط توجه ده. بله خبره دا ده چې حکومت باید د دغه د کارمندانو د استخدام په هکله باید یو واضح پالیسي ولري، ټولو ادارات ته، خصوصي سکتور ته، ټولو ته یو واضح شی ورته ولري چې تاسو څومره استخدام کولی شئ د خارجي کارمندانو، او په کومو شرایطو یې تاسو کولی شئ، او په کوم حالت کې تاسو کولی شئ. متاسفانه حکومت دا شی نه لري.
فکر کوم چې ولسمشر کرزي سره چې د تلو تلویزیون کوم مرکه وه، هغه نه پښتنو کړه چې ستاسو د ریاست جمهوریت په دوران کې تر ټولو لوی اشتباه څه وه؟ هغه وخت چې آزاد بازار اعلان کړه. زه فکر کوم دغه څه شاید تر ډیره پرې مثلا چې اوس خصوصي مسایل باندې موږ فکر کوو، شاید د حکومت لاس رالنډ کې دی موضوع کې، ځکه هغه آزاد بازار اعلان شوی، هغه لکه تاسو چې وایي چې د خپل مارکیټینګ لپاره یو څه وکړي، شاید د خپل مارکیټینګ لپاره هغه وایي چې که زه دا استخدام کوم ما ته محصلین نه راځي، مثلا ته به زما کرایه ورکوي، ته زما دا مصارف ورکوي. فکر کوم داسې یو څه ستونزه هم شاید موجود وي.
ستاسو خبره صحیح ده، خو موږ اصلا که اکاډمیک لحاظ راشو یو څه شته 10 پرنسپلز آف اکونامیک وایي، یعنې د اقتصاد لاس اصول. په دغه اقتصاد لاس اصول کې یو اصل دا وایي چې کله کله به حکومت د دې په خاطر سره سی بازار د بهبود خواته وي سی باید مداخله وکړي. یعنی بالکل ساس خبره صحیح ده چې په آزاد بازار کې باید هیڅ مداخله وکړي، مګر هم نه، دغه اقتصاددانان نه مني چې بالکل حکومت بیخي مداخله ونه لري نو بازار داسې یو حالت ته ځي چې هلته بیا ټول بوج په ولس باندې راځي. زما په فکر سره سي که چیرې ټول پوهنتونونه یا مثلا ما یو تنخ دی پانتون خبر ټول خصوصي سکتور په برخه دغه سیو نظریه پیدا شي چې کزه خپل داخلي کارمند داخلي متخصص دلته ګمارم دا بیرته ما ته ګټه لري دغه پیسې راځي په دې هیواد ته مګر مزي چې کله خارجي ته ورکوم دا پیسې له هیواد بیرته وځي خپل هیواد ته ځي الته چرخش کوي او دا خپل عام دي پیسې ارزښت راټیټي هم بي وزیر رامنځته کوي نو زما په فکر سره سي حکومت باید مداخله وکړي په بازار کې او دا چې مداخله نه کوي عوامل څه دي نو ګرچې په ځینو قوانینو کې حتی کتاس دی په هنتونو په حق لوای ځکه چې ما دې برخه کې تجربه ډیره د نظر نورو برخه ده حالانکه دی خصوصي پانتونو د ریاست لخوا د یو خبره وشول چې هیڅ خارجي استاد نور نسی کولای سي په داخلي پانتونو کې درس ورکړي په خصوصي پانتونو کې اما دغه سي قوانين ویل کېږي د نه تعقیبي
ډیر ډیر مننه خغلی عمران خغلی زیرک تاسې د سیاسي علوم او د حقوقو د پانځي فارغه تر ډیر پر دغه موضوع تاسو پر مرتبات نیسی خغلی عمران وویل چې سیاسي ناسم وضعیت هم د دې لامل شوی دی چې بی وزلی زیات شي او د ځوانانو بیکاری په ټوله کې زیات شي دا سن او دوی د ځینو قوانینو یادونه هم وکړه چې حقوق پر ډیر راځي کې د موضوع مثلا قوانین چې جوړ شي په هغه کې مثلا ځینی مسائل کې د حکومت لاس لاندې دی یا باید بیا په کار وشي سس نظر په دې اړه څه دی
سلام علیکم کې هیله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته تاسو ته او د میز ګډونوالو ته اجازه راکړئ چې لمړی د ورستیو تروریستي بریدونو قربانیانو شهیدانو روح ته دعا وکړم او زخمیانو ته د لوی رب له دربار څخه د عاجل شفا غوښتنه کوم راځم تاسو پښتنه ته په ټوله کې تاسو له قوانینو یادونه وکوله د فقر بیوزلۍ او پیوړ ټولنه کې د بیکاری لوی لامل په خپل سیاسي نظام کې دلی شي کله چې سیاسي نظام په هغه ډول رامنځته نشي چې د ملت او د خلکو غوښتنو ځوابوین کې دلته بیکاری او بیوزلی تر خپل اوج پورې رسیږي ځکه هر نظام چې رامنځته کیږي هغه که سیاسي نظام ده هغه که اقتصادي نظام ده که ټولنیز نظام ده دا د ټولنې شرایطو ته په کتو د ټولنې شرایطو او غوښتنو ته په کتو سره رامنځته کیږي په هر ټولنه کې او دا غوښتنو غوښتنو او د هغوی اړتیاو ته باید ځواب ووایي متاسفانه موږ په وسانی اداره کې چې کله په 1920 کلونو کې په بند کې وسانی مشارکتي اداره مصلحتي اداره او یو سهمي شرکت په اصطلاح رامنځته شو تر ډیره بریده واک د یو مشخص افرادو په لاس کې وو نه دا چې د ملت اراده هلته تمثیل شي موږ یوازې په نوم باندې ډیموکراسي راوړه دلته افغانستان ته ولې په افغانستان کې د ډیموکراسي لپاره شرایط برابر نه وو دا هم دا چې موږ دلته قوانین یوازې کاپی او پیسټ کړی دي یو ښه بلګه مثلا په خپل اساسي قانون کې درې شي اساسي قانون د نور ټولو قوانینو د مور په توګه یادېږي ولې په اساسي قانون کې یو بلګه تاسو ته وایم د اساسي قانون لسم ماده لمخې د افغانستان اقتصادي نظام آزاد بازار دی په دغه برخه کې دولت هیڅ ډول مداخله نه کوي آزاد بازار لپاره موږ دوه مدل لرو چې وی غربي د امریکا مدل دی او بلې د اروپا مدل دی په امریکایي مدل کې دولت هیڅ ډول نظارت او کنټرول نه لري آزاد بازار د هر څوک چې هر ډول ازله غوړي په مغه ډول باندې کولای شي دوی راکړه ورکړه وکړي په بازار کې هغه د خپل خوښه ورلې په اروپایي مدل کې دولت تر یو بریده پورې نظارت او کنټرول کوي یوازې دولت د نظارت او کنټرول دی ولی متاسفانه دغه هغه څه چې په منګه باندې تحمل شو په اساسي قانون کې په منګه تحمل شو د مړیل د افغانستان لپاره آزاد بازار وټاکل شو اقتصادي نظامي د دې لپاره چې منګه لدغه سنځو ووزو یو هلاره دا هم ده چې منګه باید خپل اقتصادي نظام ته تغیر ورکړو ځکه د ټولنې شرایط پاغه کچا کې نه دي او په هغه غربي صدها باندې نه دي د منګه د ټولنې شرایط چې وکول شي لاغه اصول او معیارونه سره ځان برابر کړی او هغه اصول پرانا کې د غخپل نظام په خټو باندې مخ کې وړل شي اقتصادي نظامي بل لامل د دولت د سم سیاستونو او پالیسي نشتون دی. دولت نه د خپل پنګوال لپاره سم پالیسی لري، نه د خپل بیکار ځوانانو د جذب لپاره دقیقه او سمه پالیسی لري. شدا په خپل باندې بیکاری باندې یو لوی اغیز لري. یو
پالیسی په کار ده بیکار ځوانان
د بیکار ځوانان لپاره. دی مثلا په تیرو دوه کالونو کې ولسمشر یو ځل د لزرو بستونو وعده وکوله، بیا د ولزرو بستونو اراده وعده وکوله لزوانانو سره، د ویل چې موږ دغه بستونه اعلان ته ورکو. ولې هلته بستونه اعلان شو خو کله شیرازی یا وزوان راځي په بس کې سبت نام کې د لمړی لدنه کاری تجربه غوښتل کی. کاری تجربه یو ځوان چې نوې فارغ شوی لپانتونه ته کاری تجربه لوکم کی. باید دغه شرایط په قوانینو کې دغه شرایط باید یو څه اسانه شي. قوانین د دې لپاره دي چې ټولنیز نظم رامنځته کړي، نه دا چې ټولنیز نظام سره وپاشي. په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي. بل برخه مثلا د پنګوال لپاره په د بیوروکراسي لمنځه وړل دي. مثلا دوه کاله پخوا یو المانۍ راغله و دلته افغانستان ته، غوښتلې پنګونه وکړي په افغانستان کې. ولې دغه اداري فساد او د بیوروکراسي شتون تر دغه حد راورسېد؟ وایي هغه کومې پیسې چې ما راوړي هغه مې په افغانستان کې ټول په رشوت ورکړې او نور له ما سره پانګه پاتې نه شوه چې زه لاړ شم او پنګونه وکړم په افغانستان کې. په خپل دغه د قوانینو پیچلتیا او مغلقتیا په اوسنیو شرایطو کې د دې لامل شوی دی تر څو بېوزلي لا زیاته شي. ځکه کله چې پانګوال راځي دوی پانګونه کوي، حتمی ته چې له پانګونې سره کاروبار پیدا کیږي. کله چې کاروبار پیدا کیږي دا مستقیما ناغیز لري په د بېوزلۍ پر راکمخ کې. ولې کله چې بیکاري رامنځته کیږي، بیکاري په خپله د بېوزلۍ او فقر یو عمده لامل کیدلی شي. موږ باید قوانین د یوې ټولنې لپاره په دې مخوزه کیږي تر څو د ټولنې په ټولنه کې ثبات رامنځته کړي، د ټولنې نظام جوړ کړي، نظم ورکړي به ټولنې ته. ولې کله چې قوانین په یوه ټولنه کې نتیجه نه ورکړي، باید قوانین تغییر شي او قوانین ته تغییر ورکړل شي. ولې د موږ متاسفانه هغه ادارې چې قوانین باید دوی تصویب کړي، هغه ادارې هم دومره ظرفیت نه لري چې په دې برخه کې مثلا پارلمان یو ښه دونه کوي. ډیر
مننه زیرک صاحب. وروسته بیا هم تاسو سره ګرځو. یو اوریدونکی له تلیفون په کر خلرو دی راخلو چې موږ ته څه وایي. قدر منو اوریدونکو تاسو هم را سره اوسئ. بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
نوبهار همت يم له خوستنه.
نوبهار همت صاحب له خوستنه. مهرباني وکي همت صاحب، موضوع ماتمنه خسته دي. موضوع پر اساس نظر او يا هم كه لوريدو لدرنوم المنوت پختن لري.
بند فرمان صاحب تا ته ملمنو ټول سره لوريدون کو نظر مي ساسه د خبرونه او د موضوع په اړه ده چې زه دا منم چې لمړنۍ اداره چې دلته په کابل کې رامنځته شوه، بیا د انتخابي حکومت پورې ان تر نن ورځې پورې سمه ده چې زه دا رښتیا ده چې دوی تجربې به لري، لوړې زده کړې به لري او افغانان به وي، دا زمنمه. خو دا چې ترمن صاحب دوی د خپل نظام ته ژمن، هر یو یې په خپله برخه د خپلې سویې مطابق په اداري فساد او په اختلاس باندې دا د وینې په سرطان ککړ وو، نه ځوانان ریزر پیتونه پیدا کړه، نه دا ملت داسې په یو روحیه وروز چې د خپل ځان بساینه ولري. ټیک د مونږ په افغانستان کې شه دی خرو د بل ملک دی، مونږ یو بل شی استعمالو خو دا د بل ملک دی. اخر د افغانستان ته به مونږ څوک راولو چې د افغانستان به آباد وي؟
نه مننه. مننه نو بهر سب کور ودان خپل نظر او بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا بلستا سړی کرو غره مهرباني.
مستقام ترمن سلامونه ټول ته تابع تاسو درنو ملمنو ته د افغانستان عزتمن ولادت کوم د کوم فضل هدي ورداګي به باندې چاک نه.
هغه ورداګ سه مهرباني وکي.
مننه. وقایع چې درنو ملمنو پر لې سبګره مهم خبره وکړي، زه د خبرې په تایید باندې ویم چې موږ او تاسو بعد از یو کور وکړو چې د جامعې د په ولای کوروي لکه څنګه چې سړی سب ټول خپل حکومت باندې ورواچا ولکه کړای وي، د حکومت باندې چې والو حکومت وګایي کوم چې سړی د کوراکین چې والو حکومت وګایي
مننه کور ودان ژوندی اوسئ وردک صاحب. یو بل اوریدونکي هم دی دا اوریدونکي به هم راواخلو بیا ورشو خپل منو ته چې ځوابونه راته وي. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
غامیر د جلال آباد نه
خبرې. غامیر صاحب له جلال آباد نه مهرباني.
دورمان صاحب تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه او نیکې ورځې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دغه شک نه سا ټول ټول دنیا ټول ټولنې مخفه مخفه ترخی دی په پیشرف دی افغانستان متاسفانه شي ټول خلک مخ روان دي موږ شاته روان یو تقریبا د نن د غادرې څلور کاله مخ یا 15 کاله په افغانستان باندې د ډالرو باران او یعنی دا یقینو کچ دونه ته افغانستان دراغلی هغه وخت یې یو قبري نه یو بل شي ان د بنیادی غو نه کارونو سوچ خلکو د کار پیدا شي دا څوک چې راځي کوایندان دي کوجه موینان دي متاسفانه دوی فقط خپل پوری کوي مگر جا چې کار ته وګوي هیڅ پرم دي یعنی خلک دې دغه پیری حکومت نه یې سم
دي وایندان کار هم دا خبرې دي کنه غمیر صاحب ما دې وایندان کار ته سي کار نه کنده خبرې دې کار دي کنه تاسو خبرې نه کوي کار کوي
دوی خو صحیح ده دوی خو دغه موینان او وزیرانو خبرې مونږ ته مناسب دي خبرې ما اصلا خو دوی مخصصه ما موینان دي رهبری ده یعنی مونږ ته هیڅ کار یعنی سم توقع بالکل نه لرو نو دوی اخر به څه کوي دغه یو دوا ما درا چې دغه یو څه به وکړي چې وکنه
ها ډیر ډیر مننه غمیر صاحب خپل من منوت ورزو پسرلی صاحب تر ډیره پښتني تاسو ته متوجي دی پاره بم راتوي بل د زویم چې د وطني تولیدات کدا تقویہ شي کنه تاسو هم د بیکاری او بیوزلی په پدانګر ډول د ځوانانو د بیکاری د ستونزې پر کومو کې برسه کولای شي ځکه چې پنګونه وشي وطني تولیدات خلک واخلي نو هغه د خلک هم په کار کېږي او دا موضوع فکر کوم دا تاثیر گزار د اساس نظر
دی ډیر من ډیر خو پښتنه وکړه داخلي تولیدات خو زموږ په اولویتونو کې دي موږ غواړو چې د وارداتو بدیل پیدا کړو مبدل امداد چې باید داخلي تولیدات تقویه شي مګ غواړو چې په صادراتي هیواد بدل شو نو باید داخلي تولیدات باندې ډیر زیات تمرکز ولرو زراعتي محصولات دي زموږ خپل لاسي صنایع دي زموږ خپل تولیدات په مختلفو برخو کې چې دا باید وغوړي موږ دې ته توجه لرو دوی سره د افغانستان نوم روښانه کیږي او لوړیږي موږ کولای شو په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای ولرو توجه ورته لرو لنی کمرغه خصوصي سکتور کولای شو چې د وسپنې د ویل کېدو په برخه کې د 3 میلیون ډالر په اندازه پانګونه وکړي دغه ستاله بنیاد برخه کې موږ اوس پانګونه کړې روان لري جریان لري دا ته د چرګانو د غوښو په تولید په برخه کې د هګیو د تولید په برخه کې د غوښو د تولید په برخه کې او د چرګانو د دانو د تولید برخه کې هم دغه سی په نورو برخو کې موږ لاس بردی موږ اوس پنګونه کړی او خپل تولیدات لرو او دا اوس د وخت په تیر دو سره د پرمختګ په لور روان دی خوب کشری امنیتی وضعیت ور سره خشي ورته څه پوښتنه وکړه چې دا زموږ ټولنه ده همدغه سی روان یو اخر وسه کې څنګه سکیږي او دا به څنګه جوړیږي حکومت همدغه سی حکومت دی ممکن د حکومت څخه توقع بریره نه کیږي دلته سو خواوی دي چې درې خواوی هم په دغه برخه کې ملامت دي حکومت په لومړی کرخه کې ده او دویم زموږ خصوصي سکتور دی او دریم زموږ خلک دي زموږ خلک طبعا چې خپل مشکلات لري موږ همیشه په حکومت باندې غږ کړی که خصوصي سکتور دی د حکومت باندې غږ کړی که ځوان دی که سپینګر دی که ماشوم دی هر یو دی تلویزیون ته مایک ته ناست وي حکومت ته غواړي او په حکومت باندې انتقاد کوي او حکومت هم غوږونه نه لري نه اوري ولی کچیر موږ مخاطبین بیرته خلق کو چې خلق کو کې اصلاحات راشي، خلق د نظام سره همکار شي، خلق د خصوصي سکتور سره همکار شي، او دغه د وطن پالنی دی مینې پر اساس موږ یو بل سره همکاري وکړو، موږ دغه اوسنۍ بحران نه وتلی سو. دا د خلکو همکاري موږ ته ډیره مهمه ده. دا په دې معنی ده، په دې معنی ما تاسو ته وویل چې دا خصوصي سکتور هم په یو څه برخو کې ملامت دی، لکه څنګه چې وویل دوی خپل پانګه د افغانستان نه ویستلی دي. نو دوی ملامتیا دومره ده چې پانګه د افغانستان نه ویستی، ولې دلایل چې دي هغه دلایل بیا ملامتیا په حکومت باندې راځي چې ناامني د اداري فساد دغسې نور دی. بله دا ده چې ټول خصوصي سکتور داسې نه دی، موږ په داخل کې پانګونه هم کړې ده، زموږ خلک داری رسارت لري او مجبور دی چې باید د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. موږ باید ټول سره لاس یو کړو او د داخلي تولیداتو څخه باید استفاده وکړو، او که چیرې ستونزې وي د ستونزو لپاره باید حل پیدا کړو، مشکلات باید حل شي. موږ اکثر توکي دلته تولیدو، ولې چې ګورو بیا په مقابل کې خلک ورته ډېر زیات ترجیح نه ورکوي. عملا مثلا کوم فرنیچر چې موږ په داخل کې تولیدو، چوکۍ، میز، د ډېر ښه کیفیت نه برخوردار دی، ولې بیا هم خلک ترکیې ته ترجیح ورکوي. زه ترکیه اخلم، په کور کې لګوم. افتخار په دې کوي چې دغه ترکی قالین زما په کور کې هوار دی. قالین می په ټوله نړۍ کې لومړی کیفیت لري، هیڅ مسابقه سوګر سره رقابت نشي کولای، او اوس زما فرنیچر هم خوښ شوی دی. ولې موږ باید افتخار وکړو چې دغه زما وطن دی؟
خلکو کم اقتصاد هم مثلا کېدای شي یو څوک وطني قالین په یو لک روپۍ وای نشي اخیستی، ولې 5000 روپۍ
درسته ده. د قالین په برخه کې بازار ستاسو سره ومنم چې اقتصاد برخه ده، ولې د فرنیچر په برخه کې او نورو برخو کې د نورو په نسبت زموږ توکي ارزان دي او ښه کیفیت لري. زما هم دا اوس بوټان چې په خپو دي، دا زما وطني تولیدات دي. دغه وطني تولید دی، شیپ هم خدای، ډیزاین هم خدای، ولی ترکی نه دی. دغه فکر باید ځوانانو سره بیخي ونه وسي چې او افتخار وکړي چې زه ترکی توکی یا مثلا یو بل کوم بل هیواد توکی کاروم، او زه دغه سیم او زه هغه سیم، زما کورتۍ په دغه هیواد کې جوړ شوی، زما سبلق یو بوټان په دغه ځای کې. موږ وایو چې دا زموږ وطن سخت دی، ممکن لږ به مشکلات ولري، ولی زما د وطن دی، زما خپل دی، زما د خلکو په وینو باندې جاده جوړ شوی دی، او دا زه باید استفاده وکړم. دا د خلکو مجبوریت دی، او زموږ مجبوریت هم دی چې یو بل ته باید لاس ورکړو، کنه د پرمختګ اوج ته موږ نشو رسیدلی. دا یوه برخه. یو بل برخه چې تاسو د موضوع پورې تړاو درلود، چې تاسو یو څه یادونه وکړه، تاسو ویل چې موږ خپل د مارکیټینګ دپاره ځوانان مقررو، خارجیان مقررو.
عمران صاحب،
مارکیټینګ برخه به ډېره کمه وي، ولې ضرورت به زموږ ډېر زیات وي. موږ که چیرې دغه کس دلته راغواړو، دلته مقررو، د دې همدغه پیسې چې موږ په مارکیټینګ کې ولګو، موږ د ډېر زیات آوټکم لري. مثلا یو کس د هند نه راغواړم، پاکستان نه غواړم، زه باید سفر خاص ورته ورکړم، دلته اکومنیشن باید زه ورته ورکړم، د اوسېدو ځای ورته ورکړم، زه باید خرچ خوراک ورته ورکړم، رخصتیو کې باید زه ورته رخصت ورکړم، لاړ شي پیسې ورته ډېرې ورکړم، همدغسې مثلا معاش باید زه ورته لوړ وټاکم. دا هغه مصارف دي چې زه وړاندې کوم، زه د یو ضرورت پر اساس کوم. پی ایچ ډی ډاکټران په مختلف برخو کې اوس نه لرم، او که لرم بیخي کم دي، بیخي کم دي، بسنه نه کوي. مجبوریږم چې زه نورو هیوادونو څخه خلک راوړم. ولې یو بل خبر هم شته دی، تاسو ته بیخي دا بزغر دا وایم، او زما ځوانان دي واوري، زه یو ځوان یم، زه ځان نه اصلاح غواړم، شروع کوم، او په تاسو دا انتقاد کوم په ځوانانو باندې، د یو ځوان په توګه.
زه ځوان نه یم، په دا نور
ځوان نه یم، په تاسو باندې دا دوره تیره شوې ده. تعهد او ژمنتیا مخکې تاسو وویل، دا په کار کې ډیره مهمه ده، صداقت ډیره مهمه ده. زه په خپل کارمند باندې پانګونه کوم، لیږم هندوستان ته، لیږم دا کارونه موږ کړي دي، ایران ته لیږم، پاکستان ته لیږم، چې هلته باید زده کړه وکړي. چې زده کړه کوي بیرته راځي، ما سره یو میاشت کار نه کوي، چې پوش چې لږ پوه شوی دی بس دا ما پرېږدي بل خواته ځي، نور ځینو ته ځي. دغه تعهد او کمیټمنت او دغه پانګونه چې په تا باندې دولت کړی، په تا باندې خصوصي سکتور کړی، دغه خو فکر وکړي. دا لکه په دې معنی چې یو څوک په دلته درس وایي، د دولت په پیسو باندې تر پی ایچ ډی دکترا پورې درس وایي، او سبا امریکا ته ځي تختي، چې کله سمر ته رسیږي
عمل ته ځي، دولت په پانګونه کې عمل ته
تختي، هم تختي. دا یو لوی خیانت دی د خدای لپاره. دغه موږ وجدان لرو، ضمیر لرو، دغه ته باید موږ ځان ملامت کړو چې دا کار باید موږ ونه کړو. یو څوک چې موږ باندې پانګونه کوي، هغه هم زموږ د خیر دپاره، زموږ د ښېګڼې دپاره، زموږ د ښه راتلونکي دپاره، باید موږ فکر وکړو چې پرمختګ وکړو په منظم شکل، او خپل خلکو ته باید کار وکړو. ژمنتیا ډېره مهمه ده، صداقت ډېر مهم دی، پشتکار ډېره مهمه ده. زما ځوان هم دلته ما سره په هغه شکل چې څه غواړم کار نه کوي، ولې خارج ته چې ځي هر رقم کار کوي. په رستورانت کې ځوان مې چې ماستري پورې درس ویلی، رستورانت کې کار کوي، ولې دلته زما سره په رستورانت کې کار نه کوي. هوټل کې را سره کار نه کوي. همدغسې په نورو برخو کې دلته مونږ نه پوهېږو، ځان ته په داخل کې خانان وایو، یو رقم غرور لرو، بیا ځان ډېر لوړ احساسو، ولې چې خارج چې بیا ځو بیا ډېر ځان ټیټ احساسو، بیا هغه څه شکل کې نه یو، هلته بیا په ډېرو وړو موقفو کې مصروف یو، او هلته بیا داسې کار کوو، داسې کار کوو لکه چې خپل ملک ته کار کوو، خپل کور ته کار کوو. اولې په افغانستان کې بیا دا شی نشته، خو کوم کار مثلا دا یو سروې بله سوی وه، هم په دولت کې هم په خصوصي سکتور کې کارمندان راځي، اته ساعته زه باید کار وکړم، په اته ساعتو کې شپاړس دقیقې دوی کار کوي، ټول کارونه چې سنجولي شپاړس دقیقې دوی کار کوي، اته ساعته باید دوی دفتر کې وي، شپاړس ساعته دوی کار کوي، نور په فیسبوک کې تیریږي، نور په شخصي تعاملاتو کې تیریږي، نور په ټلیفون کې تیریږي، سویچر باندې تیریږي، په نور نور کارونو باندې، په مجلسونو باندې تیریږي. نو د افغانستان به خور
د دې ستونزه هم بیرته اوړي، خپل نظام ته نیولی، هغه سیستم له دې نه کار
نه غواړي. غوږ ونیسئ، دا درست دی
چې انسان زه فکر کوم چې جنگ جګړې رواني اغیزې لري، یعنی دغه تا چې کوم خصوصیات یاد کړ بالکل زموږ په خلکو کې شته، او موږ باید یو جنگی ټولنه یاستو. دی جنگی ټولنه
عمران صاحب بخی وخت سره کم دی، فقط یو پښتنه زه تاسو نه کوم عمران صاحب، چې لکه پسلی سیمه مرته اشاره وکړه دې موضوع ته، کنه زموږ ځینې ځوانان دي مثلا وایي چې کورته وایي چې ته د کراچۍ نه پیل کا، کنه به مغازی ته ورسیګه سیدا مغازه ځان ته جوړه کا، دا نه منی، دا وی چې ما ته به مغازی نه به شروع کوی، زبر مغازی نه کار شروع کوم، کنه یعنی ستاسو په نظر باندې آیا وسنۍ شرایط ته د یواد قتل دا وزګاری ته قتل دینه چې وزګار وي سړی 15 روپۍ پیدا کی خره فکر نه کوي چې سړی باید د کم نه شروع کی بیا زیات تلړ شي، او اقتصاد هم دا قتل غزا کی دا روپۍ روپۍ پسې کنه، نو کم نه زیات بیا نه زیات نه لږ زیات نور زیات انسی کرا کرار زیاتی، فکر نه کوي چې موږ ځوانان کې باید دا سی وې احساس پیدا شي.
واقعیت د تورمن سیب یو ازما چې په اوله کې کومه خبره د کاذب اقتصاد وکړله، کازی به اقتصاد کې یو سړی دا راغی $3,000 دیږي ماش، مثال په ډول $2,000 ماش، $1,000 ماش، دا د افغانستان غوندې غریب هیواد کې دا ماشونه د حقیقي نه و. زما په امسایه هیواد کې چې ما یې امنیت هم خدای ما شاید په ځینو په ډېرو مواردو کې باندې لکه پاکستان زیاتونه، هلته د یو ډېر پیژدي دکترا ماش دی $1,000 نو بیا خلک دې مسایلو ته راتلل. دا یو 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 دوران، او دا په نړۍ کې هم همداسې ده. په کومو هیوادونو کې چې خارجیان ورغلي دي او ورسه بیا له هغې نه راوتي دي، خلک له داسې بدبختۍ سره مخامخ شوي دي، او دغسې شیانو ته یې تن نه ده ورکړی. دا ستونزه شته، خو زه فکر کوم چې تاسو ډېر ښه وویل، هر څوک باید له یوې نقطې نه باید آغاز وکړي، لوی نقطې نه باید لږ نه چې هیڅ نشته، باید یو کار ډېر خلک اوس تقریبا زه چې ګورم کرا کرا دغه مفکوره په خلکو کې زیاته شوې ده، حتی ډېر تعلیم یافته کسان دوکان یې خلاص کړی ده. دا ډېره ښه خبره ده، دا د شرم خبره نه ده. تعلیم تنهایی دی په خاطر سره چې سړی له عمقه باید ضروري او حتمی باید لږ نه امرار معیشاتو کې اوس درس ویلی ده، ته به هیڅ شی نه کوې، نه دا مفکوره باید له موږ نه لرې شي. یو مسله، دوهمه مسله دا ده چې ځوانان باید په کار پنځونی فکر وکړي. په اوسنۍ نړۍ کې ډیری میلیارډران د نړۍ هغه د نړۍ په اوسني درسي سیستم باندې نیوکې لري. هغه وایي دغه سیستم داسې جوړ شوی ده چې محصل کارمند روزي، دې ته داسې مفکوره ورکوي چې ته که فارغ شوې کارمند کیږي په بس، ولا دا اداره به داسې کوي په دې ادارې کې چې ته کار شوې داسې کار به کوې، ته به بیا هغسې کار کوې. وایي اصلا دې ته د کار پنځونې فکر نه ورکوي چې ته خپله کار فرما شي، وسړی ته څه دی ته څه کار کوې، ته ورسل دینه چې فارغ شولې او کار جوړ کړه چې په 4-5 نفر له تا سره کار وکړي. وایي دغه مفکوره دغه د نړۍ په ټولو سیستمونو کې حتی لپم کې دغه ستونزه سته. زه فکر کوم چې زموږ ځوانان باید په کار پنځونې باندې ډېر فکر وکړي، هر کار لوړو کې کار دي شروع کړي، دغه کار 2-3-4-5 کاله هغه سرحد ته رسېږي چې سر بورسه دې تر لاس لاندې به خلک فکر کوي. یوه مسله، دوهمه مسله دا ده چې ځوانان په خاص ډول او حکومت او نورې اکاډمیکې ادارې باید په دې باندې فکر وکړي چې د بازار تقاضا څه شی ده، بازار کوم ډول کارګر غواړي، معنی متاسفانه سی حکومت اوس هم په پوهنتون دی افغانستان په پوهنتون کې دا شای نشته یعنی دوی د بازار د کار سره سم محصول نه روزي هغه خصوصي دي کی لا خصوصي کې یو اندای سره دی ته پاملر نه ډیره شوی ده مګر حکومت باید دې مسلې ته ډیره پاملرونه کوي چې د کار د بازار د کار تقاضا څه شي ده چې خو به اخر امرار معیشت کی دریمه مسله دا ده چې ځوانان باید ځان لپاره کاری مارکیټونه زیات کی تن افغانستان نه په هیڅ هیواد کې حکومت ټول خلکو ته کار نسی ورکولی ځینلن مثال تاسو ومن ځکه کل ملګرو ته دا خبره کوم پاکستان کې ونیسو ته کې د نړۍ هر هیواد ګوري یا پاکستاني پکې شته په برخه کې پکې کار کوي که ته په نړۍ هر هیواد ګوري یو هندای داشته چې پکې کار کوي که زه ډیر عادي مثال به وایم دا 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 لوبه چې دا کرکټ دی کرکټ لوبه که ته د نړیوال ټیمونو کې ګوري حتما نه کې هندای پاکستاني شته خدای هلته هغوی سره په ماش کار کوي زوین سپا منگ باید دا کاری فرصتونه زان لپاره دی افغانستان مارکیت هیچ کل افغانستان حکومت او هیچ حکومت خپلو خلکو ته 100% کار نشو ورکول پرته لیو هغه پرمختللو هیوادونو چې هغه غربي هیوادونو دي زنه شامل خو درې نړۍ هیوادونه دا کار نسی کولی د دې لپاره باید منگ خپل کاری مارکیټونه څنګه کو اضافي کو خو چې اضافه کوي باید دغه ریکوایرمنت پوره کو ضرورت پوره کو په پاکستان کې موږ ځکه پاکستانیان هم دغه یو مارکیټ افغانستان دی یغه موږ مارمر مخکې چې یادونه وکړل په بیلابیلو برخو کې موږ سره کار کوي په دغه نام نه کې موږ سره راغلي دي
ډیر ډیر من عمران صاحب زیرک صاحب آی فکر نه کوي چې موږ ځوانان د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره هغه نوښتګري طرحې کنه دا هم نه لري متاسفانه فکر به نه کوي مثلا کما د چپس یو کراچۍ د یورور په سر باندې ودرول سبا 15 دانې نور زما څنګه قطار ولاړ دي کنه برلوې دي چې زما کار خراب شو د هو کار سره ولې دای دې باندې مثلا ک فکر وکړي چې د خو د چپس کراچۍ ودرول زد شه کوم زبې مثلا یو بل کار د
زبې چکنی جوړ کوم
چې زبې چکنی جوړ کوم د چپس چکنی سره وخړل شي کنه یا مثلا زبې پلاستیک خرڅ کوم چې د څوک چپس خلی د پلاستیک کې واچي فکر نه کوي چې دغه سی یو څوک د موږ ځوانانو متاسفانه ستونزې راو داسې نشته دی
مخکې خغلی پسلی سه با عمران سه په دزوانان په ظرفیتونو باندې نیوکه وکوله منګه تخصصي قدر تر ډیر بریده وسلرو شکر په دغه شپه سولس کسو کالو کې منګه تخصصي قدر وسرو زلې د افغانستان کې منګه لرو ولی اصل ستونزه په همدغه مفکوره کې پنځون کې مفکوره کې شته باید یو دغه مفکوره ولري چې لپانتون زه فارغېږم زه حتمی نه ده چې زه د پیوې اداره کې کار وکم لکه څنګه چې عمران سی ورته اشاره وکوله زه باید خپل وای اداره را منځته کم ترڅو د ما د لاس لاندې لاس تر 15 تر 16 کسانو پر کار وکي دغه مفکوره دا دلته 16 میلیونه لري یو دا چې د منګه د ټولنې د رواني امنیت پاره کچ کنه دی د ټول کله چې مفکوره را منځته کیږي هغه په آرام ذهن او په آرام شرایطو کې را منځته کیږي کله چې په ټولنه کې رواني امنیت شتون ونه لري نو څوک نشي کولای چې مفکوره را منځته کړي او خلاقیت ګوره چې تاسو ته بل غوایم د نړۍ په هر معتبر پانتون کې کوو ګوره اول نمره تر دریم نمره تر پنځم نمره یعنی په ټاپ لیول کې دغه افغانان دي ولی امغه افغان د دلته په افغانستان کې درس وایي خو هڅه نشي کولای لکه د نړۍ په نورو پانتونونو کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې دغه کار کوي ځکه حالت د دل لپاره یو رواني امنیت شتون لري په رواني لحاظ دای جوړ دی د دل لپاره فزیکی امنیت شتون لري د دې لپاره ټولنیز امنیت په غټولنه کې شتون لري کله چې په ټولنه کې ټولنیز رواني او فزیکی امنیت شتون ولري ټول شرایط دې ته چمتوي تر څو د پنځونه په فکر کې شي نو بیا په غټولنه کې مفکوره رامنځته کیږي او پنځونه رامنځته کیږي خو کله چې د امنیت تر ټولو مهمه مسله امنیت ته په ټولنه کې باید امنیت شتون ولري کشتون و نه لري نه د مفکوره نمسته کیدای شي نه ځوان په دې اړه فکر کولای شي او نه د ځان لپاره کاری فرصتونه پیدا کولای شي که څه هم د کاری فرصت پیدا کی ولې هغه بیا په یو نه یو ډول بیا له لاس ورکیده لکه مثلا تاسو وځ د کراچۍ دا ونه مو وکوله چې لاس کس راضي شل کس راضي امغه کراچۍ باندې ولې په یو بل نوی څه باندې فکر نه کی دلته موږ ګورې دغه دی یو بهرن پړګه کوم کوي په دې ټولنه کې چې یو رواني بهرن په دې ټولنه کې شتون لري که چیرې موږ یو څه ګورو
ټول راځي په امغه خبره
ډیر ډیر باندې زیرک سه قدر منوردن کو د خبرونه ورستی شیبیر ناچار یو چرته سره خدای په منیو کو بل اخر د خبرونه په روسي برخه کې نتیجه دا شو چې زموږ ځوانان باید خپل ورتیا وی لوړی کی کاری 55 برخه کې دوی باید تر هی ولري خپل د غشان مارکیټ ټونه باید زیات کی کاری مارکیټونه په پالیسي کې څه بدلون راشي په قوانینو کې د ځوانان د جذب لپاره او بل اخر دا چې وطنی تولیدات دا ډیر شي واخیستل شي نو خلک پنګون ډیرو کې ډیر کسان به په کارم وګمارل شي نو فکر کوم دا غا مسائل دي کوم ته پام وشي تر ډیره پرې موږ د ملمنو چې د خبر نش موږ نتیجه ګیری وکړه دغه ستونزې را کومول شي قدر من اوریدونکو تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم خو راز بولره راتونکو سات په د فکر نو خبرونه از مال